هم بررسی میکنیم، گرچه کوشش کردیم که نمایندهای حکومت افغانستان هم در این بحث شرکت بکنن، متاسفانه موفق نشدیم و اونا هم مصروف بودن یا نتونستن شرکت بکنن. به هر حال حالا وقت خبرها رسید، برنامه زیر آسمانی که بود یک ساعت دیگر هم یعنی تا ساعت 5 ادامه خواهد داشت. با ما باشید.
ناجیه صفید افغانستان خبرونه برندی کوی.
پا پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی، ناتو وایي چې په کابل کې د تیر شپې د انتحاري حملې له امله د غوث ماموریت د یو سرتېري په ګډون اته ملکي قراردادیان وژل شوي. د ملي امنیت عمومي ریاست په کندهار کې د وسله والو مخالفینو د یوې تروریستي شبکې د نیولو خبر ورکوي. او د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزیر وایي چې د سولې په راوستو کې ځوانان کولی شي چې مهم رول ولوبوي. د خبرونو تفصیل. ناتو وایي چې په کابل کې د تیر شپې د انتحاري حملې له امله د غوث ماموریت د یو سرتېري او اته په ګډون اته ملکي قراردادیان وژل شوي دي. د حمله تېره شپه د دریو وسله والو لخوا د کابل د قصبې په سیمه کې د ائتلافي ځواکونو په مرکز وشوه، خو له دې مخکې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د کابل د پولیسو د اکاډمۍ مخې ته د تېرې شپې په انتحاري حملې کې له څلوېښتو ډېرو محصلینو او عامو وګړو ته مرګ ژوبله واوښتي. د دې وزارت په خبر پاڼه کې دا پیښه په سختو ټکو غندل شوې او ویلي دي چې له مخالفینو بعد د دې خونړۍ حملې غچ واخیستل شي. له بلې خوا په کابل کې نن لسګونو مدني فعالانو د دې ښار وروستیو انتحاري حملو قربانیانو ته د وینې په ورکولو سره د وسلوال طالبان د افغانانو اصلي دښمنان وبلل. دغه مدني فعالان چې د کابل په زرنګار پارک کې راټول شوي وو ویل چې د وینې ورکول د افغانانو ترمنځ د یووالي څرګندونه کوي. د مدني ټولنې فعال باقي سمندر وویل چې دا ډول حملې د دې سبب کیږي چې بېلابېل قومونه سره یو موټی شي. د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزیر وایي چې د سولې پر وسو کې ځوانان کولی شي چې مهم رول ولوبوي. عبدالباری جهانی نن په سوله کې د ځوانانو رول په اړه د یو جوړ شوي سیمینار پر مهال وویل چې د ټولنې 25% برخه ځوانان جوړوي او باید له دې قوې کار واخیستل شي.
ځوانان ځکه موږ په دې جریان کې مهم بولو چې ماشاءالله نوې ټکنالوژي او د کمپیوټر او د نوو تحصیلاتو سره بلد دي، تر نورو کسانو ښه همکاري کولی شي.
ښاغلی جهانی وویل چې ځوانانو ته باید دا موقع ورکړل شي چې د خپلو نورو فعالیتونو تر څنګ د سولې په راوستو کې مهمه برخه واخلي. او د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په کندهار کې د مولوي آغا په مشرۍ د وسلوالو مخالفینو یوه شبکه نیولې ده. د دې ریاست خبر پاڼه وایي چې دا ډله په بېلابېلو ورنکارو فعالیتونو بوخته وه او اوس مهال ورسره ماینونه او نور مهمات نیول شوي دي. دا د افغانستان اړوند مهم خبرونه. بهرني خبرونه له ملالۍ بشیر څخه اورئ.
د اسلامي دولت سختریزو د عراق په شمال کې له هغه راهیسې چې موسل شار یې د 2014 کال په جون میاشت کې ونیوي 2000 کسان وژلي دي. د عراق د دفاع وزیر خالد العبیدی د دې وزارت پر ویب پاڼه په یو ویډیوي پیغام کې وویل په نینوا کې سختریزو په بیرحمۍ سره 2001 کسان د همکارۍ نه کولو په تور ووژل. د پارلمان رئیس سلیم الجبوري دغه وژنه یو تاریخي ډلهیزه وژنه وبلله. صدر اعظم حیدر العبادی بیا ادعا کوي چې دا وژنې هغه وخت رامنځته تسوی چې داعش ډلې د انبار ولایت سیمې عراقي ځواکونو ته له لاسه ورکړې. د 2001 وژل شویو کسانو نومونه د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې یا داعش لخوا په یو لیست کې خپره شوي او دا لیست د روغتیا د ریاست د ځایي څانګې پر دیوال ځوړند کړل شوی دی. د امریکا یو څېړنیز مرکز د ایران په پارچین پوځي سیمه کې د دې هیواد د زیاتو سویو فعالیتونو په اړه پوښتنې راپورته کړي دي. امریکا او اسرائیل شک لري چې ایران په دې ځای کې خپلې اټومي وسلې چې د جوړېدو په حال کې دي تجربه کړي دي. د ساینس او نړیوال امنیت انسټیټیوټ د پنجشنبې په ورځ له سټلایټ څخه اخیستل شوي عکسونو ته اشاره کړې چې پکښې یو بلډوزر، نوې ودانۍ او د کنټینر ډوله شیان ښکاري چې پارچین ته انتقالیږي. ایران ویلي چې دې ځای کې د سړک جوړولو کار روان دی، خو د دغه انسټیټیوټ په وینا داسې نه ښکاري دا موټر دې د سړک له جوړولو سره تړاو ولري. د انسټیټیوټ په وینا دا بله منطقه لرې وي چې ایران د اوبو له بند څخه 3 کیلومتره لرې موټرونه ودروي. ایران د نړۍ له سترو قدرتونو سره د جولای په 14مه د خپل اټومي پروګرام د محدودولو په خاطر موافقه لاسلیک کړه ترڅو ورباندې لګېدلې نړیوال بندیزونه لرې سي. سپینه ماڼۍ وایي هغه اسلامي سخت دریځ به په امریکا کې نه محاکمه کیږي چې د امریکایي برمته سوې کیلا مویلر په نیولو او شکنجه کولو کې مرسته کړې وه. دا سخت دریځ د ام سیاف په نوم مشهوره ده او له هغه وروسته چې په سوریا کې د امریکایي ځانګړو ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې نیول سوې وه، له امریکایي ځواکونو سره یې د پلټنو پر مهال همکاري کړې ده. ام سیاف د عراق تابعیت لري او د سپینې ماڼۍ د ویان جوش ارنست په وینا دا به په عراق کې د کورد چارواکو لخوا محاکمه کیږي. د امریکا د دفاع وزارت په وینا ام سیاف اوس مهال د عراق د خپلواکې کردستان سیمې د کورنۍ چارو د وزارت په توقیف کې ده. ام سیاف د ابو سیاف میرمن و. پر ابو سیاف تور و چې د داعش ډلې د مالی چارو متخصص و چې په سوریه کې په می میاشت کې د امریکایي ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې ووژل سو. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازی سمانتا پاور وایي د امریکا متحده ایالاتونه هغه راپورونه څېړي چې وایي د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب د قدس څانګې قومندان په وروستیو کې د ملګرو ملتونو د بندیز سربیره روسیې ته سفر کړی دی. ایراني چارواکو رویټرز خبري اجانس ته ویلي دي چې تورن جنرال قاسم سلیمانی د تیرې میاشتې په وروستیو کې په مسکو کې له روسي چارواکو سره کتلي او له هغوی سره یې د S-300 توغندیو په اړه خبرې کړي دي چې ایران ته یې ورکړي. فاکس خبری آژانس خبر ورکوي چې سلیمانی د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره کتلی دي. کرملین دا راپور ردوي، خو رویټرز خبری آژانس وایي چې د امریکا امنیتي سرچینې د دې غونډې تایید کوي. پاور وایي چې د ملګرو ملتونو د بندیز له مخې ټول هیوادونه باید د ایران دغه جنرال ته اجازه ورنکړي چې د دوی خاورې ته داخل سي، او یوازې په هغه حالت کې اجازه ممکنه ده چې امنیت شورا پریکړه وکړي. د سپاهي پاسداران انقلاب د قدس ډله تروریستي ډله بلل سوې ده او سلیمانی له 2001 کال راهیسې د ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامل دی. فاکس خبری اجانس د امریکایي استخباراتي سرچینو په وینا وایي چې سلیمانی د جولای په 24مه مسکو ته تللی و څو له ولسمشر ولادیمیر پوتین او د روسیې له دفاع وزیر سرګی شویګو سره وګوري. او د امریکا یوې محکمې د روسیې د پوځ یو پخوانی د ټانک قومندان تورن وپیژندی. پر دغه پخوانی روسي قومندان تور و چې په افغانستان کې په 2009 کال کې د طالبانو لخوا پر امریکایي ځواکونو د برید پلان جوړ کړی او د دې حملې مشري هم کوله. اریک حمیدولین پرون د تروریزم لپاره د سامان د برابرولو، د امریکایي الوتکې د له منځه وړلو د هڅو او د ډله ییزې وژنې لپاره د وسلو کارولو د دسیسې جوړولو په ګډون په ټولو 15 قضیو کې تورن وپیژندل سو. حمیدولین شایي په عمري بند محکوم سي. د سزا اورولو نیټه د نومبر میاشتې 6مه ټاکل سوې ده. د خبرونو پای.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
بیا هم اوریدونکو او میلمنو ته سلام. ترشنه آسمان لاندی پروگرام اوری چې په دې پروگرام کې پر دې خبرې کوو چې ورستۍ حملې د سولې او پخلاینې پر روانو حدسو څومره اغیز درلودلی سي. هغه ډلې چې د سولې خبرې کوي کوم دي او هغه کسان چې په ورستیو بریدونو کې لاس لري څوک دي؟
شنونده ی رادیو آزادی و برنامه زیر آسمان کبود هستید. سلام دوباره، من امید مرزبان را هم بپذیرید. موضوع مورد بحث ما در این برنامه نارامی های اخیر در افغانستان و ربطش با مذاکرات صلح و همچنان اینکه چگونه می توانیم از این مشکلات افغانستان بیرون آییم و در نهایت مشکلات اصلی افغانستان در کجا نهفته است در بخش امنیت.
بله، در پروگرام میلمانه مودی د ولسی جرګې استاد عبدالجبار قهرمان، د سیاسي او پوځي چارو کارپوه محمد اسحاق اتمر، او د کابل د عالمانو شورا رئیس مولوی عبدالبصیر حقانی. اوریدونکي هم کولی سي چې پروگرام ته زنګ راووهي، اس ام اس ولیکي، یا هم د ازادي رادیو پر فیسبوک پاڼه خپل پیغامونه ولیکي. دوه شمېرې مو فعال دي: 0999 203 1545. بل شمېره مو د 0922 1515.
شروع میکنیم بحث را با ادامه گفت‌های ما با آقای اسحاق اتمر، کارشناس مسائل نظامی و سیاسی. جناب اتمر، بحث شما یا سخنان شما در نیمه اول برنامه در آخر ساعت قطع شد. لطفاً به بحثتان ادامه بدین و نتیجه گیری بکنین بحثتان را، که بعد گفتگوهای خود را با دیگر مهمانان جناب جبار قهرمان و مولوی عبدالبصیر حقانی ادامه بدیم.
تشکر مرزبان صاحب، خدمت شما عرض می کردم که مشکل نظام در درونش تقسیم او مسئولیت ها به اساس روابط است و یا به اساس ازی که چقدر شناخت در داخل نظام است. ببینین اگر یک کمی که مسلکی تر فکر بکنیم، پیشتر آقای قهرمان به او یک اشاره داشتن، در رهبری ریاست امنیت دولتی اشخاص و افراد مقرر شدن در سطوح بسیار بالا که دا مربوط به او جزایر قدرت در داخل نظام هستند و ریاست امنیت ملی یک ریاست بسیار مسلکی و مخصوصا دبی وقت بسیار تخصصی است. عرض بایی بود که مثلا شما تروریست هایی را که امروز در شمال کشور میبینین، اینا از کجا رفتن؟ اینا از این راه ها رفتن، از این ترانسپورت به اصطلاح محلی استفاده کردن، ولی ما هیچ سیستم و یا شبکی نداشتیم که روی ایربی نظارت کنن. در کشورهای بسیار حتی بسیار که پیشرفته نیستن، شما ببینین حتی در یک اداره یک کسی به نام سیگرت فروش بیشنه اونجا، ولی او مربوط به استخبارات ابو دولت است و او به حساب سیگرت فروشی تمام یه حرکت هایی که در اداره صورت میگیره او را تحت پوشش و نظارت خود داره. ما در یک کشور زندگی میکنیم که در هر طرف ازی جنجال است و در هر طرف ازی مسائل استخباراتی است، ولی ما نتانستیم شبکه یا پوشش را ایجاد بکنیم که بتاریم ابی رفتابت ها را کنترل بکنیم. مولای سه پشتر اگر بسیار خوب زدن در پوانتون کابل، ببینید در نفس کابل، در پوانتون کابل اشخاص و افراد اوجا شروع به تبلیغ میکنند یا تبلیغات را دارن که براینده افغانستان، براینده جوانان افغانستان خیلی خطرناک است و این مسئله است که همه که بفهمند و به هنوز این طور یک چیز ندیدیم، یک سیستم نظارتی یا حداقل یک کسی باشه که مسئولیت داشته باشه و یا با بو مدیرهایی که این ربی در پانتور هستند یا با بو اداره که مسئولیت ربی را دارن با اونا در تماس شدن و این مسئله را از اینجا بخوش کنن یا همینطور روابط را ببینید. با اگر خواسته باشید اسناد و شواهد هم خدمت شما را بکنم. به طور مثال وزارت خارجه با شما در تباب نمایندگی های وزارت خارجه در اطراف ببینید، تبابش کسای مقرر هستند که اودا به خاطر تعبیر حفظ حیثیت وزارت خارجه اونجا نرفتن. ایدا کسا هستن که حتی بیشترینشان تحصیلات صرف 12 هم ندارن، تمامشان و بزنس ها
در کل جناب قاچاق جناب
و دادن ویزه ها در مقابل پول.
تشکر جناب عرض پس
عرض دادن ویزه ها
که در کل عرض شما خیلی با مزد مختصر، چون از بحث نمیخوایم بیرون شویم، موضوع مورد بحث موضوعی که شما میخواین مطرح بکنین این است که کار به اهل کار سپرده نشده، درست است؟
یقیناً حتی نمایندگی های با عوض از این که به منافع ملی کشور توجه کنن، اینا در پی قاچاق یا به اصطلاح صادر کردن موتورهای زیری به جناب وزیر صاحب خارجه و به مقامات مربوط هستند که وزیر صاحب خارجه هم خودشان در چنین بزنس ها خودشان هم شامل هستند.
تشکر جناب مطلب. جناب آقای قهرمان، یک سوال پیشتر یکی از شنونده ها فکر میکنم آقای وطن دوست بود از شما مطرح کردن که شما میگین مردم پا به خزن و از دولت بپرسن و حرکت بکنن، بعد اونا گفتن که خب مردم شما را به حیث نماینده انتخاب کردن به پارلمان فرستادن، این حالا وظیفه شما هست که از دولت بپرسین و مردم را آگاهی بتن که در کل در وضعیت چی میگذره، یعنی شما هستین که به مقام های بلند دولتی دسترسی دارین نه مردم عام.
زبه در نمره ده ده وطن دوست ده فشتنی پا جواب که ده در تویم نن چه ده او ستا سر زب باس که اوم پا ده مطبعات و لاری سا او ده مسائل بربنده اوم ده آواز و چه تاوم ده خپل چمانه لریخ پا شوراکیم این آواز و چه تاو
انا خبر ده
کول
و رز
برکار ملرون چه ده ساعت در ده
جناب قهرمان سبی صدا از طریق رسانه ها از همه مردم افغانستان هم بلند نیشه.
رسانه گوره رسانه هم خپل ده بله رسانه خپل هم په اصطلاح باندې کار آمد وسیله ده د دې کار دپاره هم په شورا کې موږ دا کار ترسره کړی دی هم د رسانو د امکانات څخه به راپورته کړی ده د هرې وسیلې څخه کار اخلو تر څو موږ حکومت دې ته مجبور کړو چې خپل رسالت پوره کړي هغه خپل مسؤلیت چې ورته سپارل سوی دی دا پوره کړي دغه زموږ اواز وچتېدل دغه په اصطلاح باندې ځان په مخاصمت کې د یو چا سره اچول دا ټول پر دې دلالت کوي دا هم د رسنۍ له لارې کوو هم یې د شورا د لارې کوو هم یې د نورو لارو څه کوو د ټولو وسیلو څخه مو کار اخیستی دی او یوه دقیقه هم ارام او بېکاره نه یي ورته کښېناستلي تاسو زما اواز همیشه چې د رسنۍ څه څومره اورېدلی دي د غومره مې په داخل د حکومت کې مستقیما مسایل مطرح کړي دي د غومره مې په اصطلاح باندې په شورا د لارې مطرح کړي دي او څلېرویشت ساعته بل هېڅ نه بزنس لرم نه تجارت لرم غیر له دغه څه چې د خپل ملت اواز او مشکلات مې مطرح کړي دي اختري صاحب یو سوال وکړي چې په افغانستان کې دغه مسله تر اوسه مشخصه نه ده دوست و دښمن دا معلومه ده یو خدا دی چې موږ ځانونه د اسنۍ چپ په کوڅه کې وو چې دوست او دښمن تر اوسه موږ نه پیژنو هم د منطقې په سطحه دښمنان مشخص دي هم د پرا منطقې په سطحه دښمنان مشخص دي هر څوک پوهېږي د دغه جامعې په اصطلاح باندې هر عضو الله وکړه ډېر په ټیټه سطحه د سواد په کچه کې په ټیټه سطحه هغه نن دا پېژندلی دي چې زموږ دښمنان څوک دي موږ ته خو مشکلات راپېش دي موږ مشکلات چې دي څو اړخه لري اول کورنۍ اړخ دوم بیرونی اړخ بیرونی اړخ یې په دوه جاته کې هم په اصطلاح باندې منطقوي هم پرا منطقوي هر څوک چې د توپک سره د ټانک سره د بم سره د موادو انفلاکیو سره د ارم په اصطلاح تخریبي وسیلې سره چې دې جغرافیې ته راداخل سوی دي د جنګ دپاره زموږ د بدبختۍ دپاره راداخل سوی دی زما له ذهنه څه هغه ته باید سړی دښمن تلکي وکړي چې اور ورجانه ته د دې ټولو وسلو سره په دې وطن کې څه غواړئ آیا دغه ټولې نړۍ چې دا زموږ په کور کې دا جنګ شولاور ساتلی دی آیا نن دا کار د کرزي صاحب خبره ډېره مطلق صحیح خبره وه چې دول زموږ د سولې کلي د پاکستان او د امریکایانو په جیب کې پرته ده دا واقعیت لري په خدای نن دنیا اول تصمیم ونیسي چې په دغه سره روانو ازادي راډیو کې مې یو خبر واورېدی چې یو کانتینر د ایران د اټومي تاسیساتو په منطقه کې د یو ځای څخه بل ځای خوځېدلی و سپوږمکۍ اوتومات به راپور اخیستی و چې کانتینر د منطقې ښورېدلی دی دلته دغه لویه جګړه دا دیارلس کاله کېږي پر دې ملت باندې ترپل سوې ده هره ورځ دا ملت د وینو په امام کې غوټې وي آیا دا څوک نسي کشفولی دا چاته نه معلومېږي دا یعنې دومره ړنده دنیا ده په اصطلاح باندې د مریخ سمځکې ته عکسونه مخابره کولی شي آیا په دې نه پوهېږي چې دا مواد کومې خوا راغلل چې دا په شاشهید کې د انسان په وینو باندې ولم بول هر څه بربند دي لوچ دي خو پکت هغه خبره ده ایمانداری سطح ضعیفه ده چې نه بربندیږي نه لوچیږي نو موږ خو اوس دغه کړی بل هیڅ وسیله نه لرو د دغه رسنۍ د لارې بیا هم په خپل حکومت باندې غږ کوو چې حکومته خپل رسالت د خدای په خاطر سر ته ورسوه که دې په وسه مخنیوی نه دی چې وی کې د اوادیسو بربند خوکه لوچ خوکه دنیا ته خو ټول دنیا دلته خو په اصطلاح باندې هر چا دغه دی ورورجانه هم دنیا پکښې کیزه داخله د منطقه
پکښې کیزه داخله یو اوریدونکو د مسعود حنفی په نامه پښتنه کړي چې طالبان څنګه هم مهاله له یوې خوا ځانته مشرټه کې یو لبلې خوا دوی پر لپسې حمله کوي عبدالخالق رحیمی لیکلي دي چې افغان دولت د پاکستان په وړاندې باید جدي اقدام وکړي او ګلمرجان له لغمان څخه لیکلي دي چې که چیرې په جنگ کې د مشرانو زمن برخه واخلي افغانستان کې به امن ټینګ سي ځینې اوریدونکي په لاین کې د تخنیکي همکار اشاره کوي دغو اوریدونکو ته به ورسو د دوی ټلیفوني تماسونه به راواخو بله مهرباني وکړئ ازادي راډیو د تشنه اسمان لاندې پروګرام
السلام علیکم
وعلیکم السلام بفرمایئ
دا هلمند د ولایت څخه محمد خبرې کوم موضوع خو ډېر وره جالبه ده دا زمونږ راډیو څخه ګرمه ده دا خبرې اورو چې سوله ده د غوانانو غږونه یې رسولي دي د عوامو غږونه یې رسولي دي تر چارواکو پورې خو د خلاور خبره ده هغه د زما د جبار قهرمان صاحب څخه دا سوال دی چې ته د خلکو حقتاز یا په ولسي جرګه کې په کابل کې دا څنګه د خندا وړ خبره ده چې موږ ولې په دغه لاسه نه خلاصوو چې سوله ده سوله ده سوله ده چا سره ده چې وایي چې دا ورستې پیښې چې په کابل کې وسولې دا د سولې په خبرو باندې بد اغېزه به ونه کړي سوله چیرې ده پلس سوله کړې بیا به بد اغېزه وتي دا حالت په ټوله افغانستان کې د هلمند ولایت کراسه تر دې بدې مکرې پیښې
زنده باشن شنو یې نظرتان را؟ استاد تشکر نظرتون را شنو گیم اجازه بتین دیگه شنونده ها ابراز نظر بکنن
بله او ستاسو نظر واوریدل سو اتمن به قهرمان سید ساسو پښتنه ځان سره یادښت کړی بل اوریدونکو هم پلان کړي د تورزو بل مهرباني وکي ازادي رادیو د ترشنه اسمان لاندې پروګرام
مننه زنده اوسه خپل سلامونه تاسو ته قهرمان سید ته
وعلیکم السلام
احمد سید ته او مولوی سید ته او د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم چې ازمین د هلمند ولایت
خوش آمدید عزیز سید محترم بفرمایئ
تشکر آقایم از من زنده باشین جور باشین آقای اون سوال می در قهرمان صاحب نظر چی آیا قهرمان صاحب کم وقتی در مدامد عمر دمر گلان و سو افغانی صاحب دغه تپا واد سو مخ پر المان بنده او دکتر صاحب عبدالله مخ پر مصر بنده ولاره نور چارواکی می نور خواهد تولاره میدان غالی پریشه و آیا دا تراو نلری در دیگه سفرونه در دغه
مسته د دې ځان د خپل غوښونه
د افغانستان د خلکو نه بيغه مکر طالبان یو سوال بلرم یو سوال بلرم طالبان خو دومره من سمالونی کی په دومره انداز قوت او قدرت نه لري چې په یو سپا او یو ورځ کې دومره منفجر مواد د کابل ښار ته داخل کی او انفجار ورکی آیا په دې کې زموږ د استخباراتو ضعف دی او که زموږ استخبارات د پاکستان د استخباراتو په تاثیر لري؟
تشکر زنده باشین عزیزم سید محترم. خب شنونده دیگه هم روی خط داریم. سلام علیکم بفرمایین. برنامه زیر آسمان کبود است از رادیو آزادی، خوش آمدین.
سلام علیکم صاحب امیر خان، خبر علیکم سلام سلام عزتمن و محترم ملمنوت،
خوش آمدین امیر خان.
ما پښتنه د محترم کرمان صاحب نه له کرمان صاحب اول کې خو تاسو به باید چې د افغانستان خلک په دې باندې واړم پیږي چې دوی څه وکړي د جنګ د دغو مصیبتونو خو نه خلاصېږو. تاسو باید د افغانستان د جمهور رئیس دروازه ور وټکوئ، تاسو ورته مخ تاسئ تر څو پورې چې دغه د موږ خاوره دا د موږ وطن ګراو سوی دی. موږ تاسو په وطن کې به یو سړي مینځکه ګراو کړه، هغه به داسې څله که یو چامار مثال بښنه غواړم، موږ داسې سوي یو لکه د چامار په هغه مسلي په هغه باندې حق باندې حساب سوي یو. تر څو پورې چې تر موږ په افغانانو کې دغه بارانۍ مرستې وي، دغه بارانۍ د پوځیانو تنخاګانې وي، د امریکایانو د تو موږ به همدغسې د چمرانو په لبه باندې تیریږو. کرمان صاحب دی، تاسو غوندې خلک دی، تاسو اتمر صاحب دا مولوي صاحب غوندې خلک چې د خلکو په مخ کې ونه درېږي، د دوی دروازې ور ونټکوي، دا ارګ ته وار نسی. موږ به همدغه شهیدان همداسې ورکوو لکه دا کابل کې دوی واقعې چې وشوې، خدای دې دوی وبخښي. په دې باره کې دوی څه نظر ده؟ مهرباني تاسو نه.
ډېره مننه ستاسو څخه،
تشکر، زنده باشین. خب حالا برمیگردیم به مهمانای عزیز که در استودیو هستن. چند سوال راجع شد به آقای عبدالجبار قهرمان. قهرمان صاحب بفرمایید جواب سوال ها را و بعد برمیگردیم به دیگه مهمانا و سوال.
اول خود از ما ورور چی اختر محمد دیلمن څخه ویل چې سوله چیرې ده؟ زه د ده سره امژغه یم، سوله نسته. دغه ګړۍ د سولې خبرې ټول پراډ دی، دا ټول توتیه ده. دغه په اساس وخت کې چې دغه د ملا محمد عمر د مرګ موضوع دوی مطرح کړل، دا د دې لپاره مطرح کړل په اصطلاح باندې چې دلته خبرې و سپین میدان ته راووتلې، دوی مجبور و چې په اصطلاح باندې باید د سولې په راوستو کې ګام پورته کړی وای او طالبان یې مستقیم خبرو ته کښېنولي وای او د اوربند موضوع مطرح سوی وای. دا باید سپوتاش سوی وای. دلته په دغه اساس وخت کې د ملا محمد عمر د مرګ موضوع را برسېره کړ چې طالبان سره ډلې ډلې شي، سره ګروپ ګروپ شي او بانه جوړ شي چې اور ورجانه دا خو ولاړ ډلې ډلې سول. یوه ډله دا زموږ خبره مني، تاسو سره سوري تکشینی دا دوه ډلې نه مني. او هغه جنگی قوت تنظیم کې په اصطلاح باندې د هغه چا دپاره چې دوی اوس نوی پروګرام په افغانستان کې د جنگ دپاره تر کار لاندې نیولی دي. دغه ګړۍ نه د منطقې په سطحه د افغان ولس دپاره د سولې نیت شته، نه د پرا منطقې په سطحه باندې د سولې نیت شته چې دغه نن مازدیګر پاکستانو امریکایانو غربیانو وغواړي چې په افغانستان کې د سوله راسي، سبا مازدیګر په دې وطن کې سوله ده. دا جنگ د افغانانو جنگ نه دی، دا زموږ درمند جنگ نه دی، دا په اصطلاح نه د پرون جنگ زموږ جنگ و، نه د نن جنگ زموږ جنگ دی. دا پرون موږ ګر سره جنگیدون تر یو چتر لاندې سره ناشتو، که زه دغه په اصطلاح باندې د طالب په نامه چې نن څوک دی، که سبا تر یو چتر لاندې نو سره ناست، تاسو ته به ثابته شي یا موږ مړه یا موږ ژوندي. په اصطلاح باندې بدبختي په دې کې ده، په اصطلاح باندې چې موږ افغانان تر اوسه پورې په دې باندې دقیق ټول نه یو متفق شوي چې دا جنگ ته په اصطلاح باندې تایید کړو چې دا پردی جنگ دی، دا د پردی لوبه ده، دا زموږ ترمنځ جګړه نه ده.
عظیمی ورور ویل په اصطلاح باندې چې دغه خبره د امید هلمند څخه تماس درلودی چې دلته دغه د جګړې او دغه شیان په ملا مادومر او طالب په دې خبرو پورې تړاو نه لري او زموږ مشران زموږ هم ګیله داده چې په دغه اساس وخت کې زموږ مشرتابه ته په کار وه چې دوی باید په خپل وطن کې هر لحظه هره دیکه د خپل وطن د پرهار پرهار ټپونو پر ځای مرهمونه اچولی ولې بدبختانه خو زموږ چې نقد کوو موږ چې فشار اچولی دي دا اوس چې مو اواز هم اوچت کړی دی یو علت دی علتونه یې دا دی چې موږ د اراضیو ځون یو موږ لپاره د تایید وړ نه دي دغه د دوی اجراات ټول نیمګړي دي دوی دا وسه دي دوی ناتوانه دي که دوی باوسه وای دوی توان درلودی یا بیې د جګړې مخنیوی موږ د دفاع کړی وای که د دفاع توان نه درلودی اواز خو بهیې درست اوچت کړی وای خبرې خو بهیې مستند کړی وای په دنیا کې خو بهیې اواز راپورته کړی وای اوچت کړی بهیې وای امیر خان ورور چې هم وژغېدی د ده سره هم زه موافق یم دا ملت چې دغه هر یو که په فیسبوک باندې تاسې ته نظر رالیږي که په اصطلاح باندې که مستقیم غږیږي داسې لکه زموږ په زړه کې چې دوی ناست دي هغه څه چې په اصطلاح باندې موږ باید ووایو هغه دوی در خوله راوځي بالکل ټول ملت اوس په دې باندې پوهېدلی دی چې جګړه د چا ده څنګه جګړه ده او په دې وطن کې او دا د چا کار دی چې د دې مخه ونیسي اوس خو دغه ګړۍ مسؤلیت د موجوده حکومت په غاړه باندې دی حکومت هغسې ناتوانه دی چې په ټولو ارسو کې زموږ جامعه زموږ ټولنه په ټپه ولاړه ده که زموږ د ټولنې اقتصادي اړخ راواخلي که اجتماعي اړخ راواخلي که امنیتي اړخ راواخلي که په اصطلاح باندې هر اړخ اجتماعي اړخ یې راواخلي ټول ټولنه په ټپه ولاړه ده موږ د دغه وسیلې څخه بهره پورته کوو د رسنۍ څخه غږ کوو د خپل چارو پر مسؤلینو
اما یک سوال دیگه بود جناب قهرمان صاحب شما گاه دروازه ارگ را د قلباب کردین رفتین با رئیس جمهور با همی زبان صحبت کردین مستقیم
برها د پیداوش د دغه ځای اوس پر شپږ بجې د چارواکي سره وعده لرم د اساسي مسول سړي سره چې د امنیتي نهادونو په راس کې اوسوک دي دغه هر د کپ په دغه جهات کې مصروف یو روان یو په اصطلاح باندې مستقیم بحثونه ورسره کوو هم د رئیس جمهور سره کړی دي هم په اصطلاح د معاون د رئیس جمهور سره کړی دي هم د شورای امنیت د مسول سره کړی دي هم په اصطلاح د وزیرانو تر کچ پورې هم د مطبوعاتو د لارې هم غیر مطبوعات د لارې څخه هیڅ وسیله که یو شپ وایم په اصطلاح باندې چې دغه اواز اوچتېدل دا د خپل ځان په حق کې د خلکو ذهنونه خرابول او زه پوهېږم چې دلته په اصطلاح باندې سبا د دغه سره حتی د مرګ خبرې تړل دي ولې د دې هېڅ پروا مو نه ده کړې دوست ته مو په دوست ویل دي دښمن ته په دښمن ویل دي چې ورور جانه پاکستانه مه کوه د خدای په لحاظ نور په دغه ملت باندې زړه وسوزه مسلمان یې اخر انسان یې خو اخر د دې ملت خمیس ته د پای ټکی کښېږده دلته مخکې د ډیورن د کرښې موضوع مطرح شول زما سه یې وخت یو انګریز پوښتنه وکړل ولڅ ژوند د کرشي پاکستان نظر څه دی ما انګلیس ټول مالو یو جنرالو مال وسره زه پاته سوال در کوم کتی اتوش ملک په اروپا کې بدون د مرز ژوند کولای شي موږ هم انسانانو په شا کې باید دا کار وکړو د خدای په لاس موږ سره لاس واخلي دغه په پاکستان کې 15 جنرالان چې تاسو په دغه لوبه کې
مو باندې تشکر
په بدبختی کې ته خوشبختی لټه کی
تشکر
په لاس خدای مهار کی دا کنټرول کی
تشکر جناب قهرمان اما متاسفانه سیاست بازی است که به لحاظ خدا و اینها نمیشه و باید سیاست کرد با سیاست مدار. به هر حال
مولوی صاحب ځینې کسانو انتقادونه وکړل چې دغه د افغانستان د سولې مسله زیاتره د پاکستان په لاس کې ده او په وروستیو ناامنیو کې هم د دوی په خبره چې دغه هیواد لاس لري. تاسو څه فکر کوئ هغه وسلوال طالبان چې د پاکستان په غوښتنه په افغانستان کې حملې تنظیموي آیا دې ته غاړه ږدي چې د افغان حکومت غوښتنې ومني او د افغان حکومت خبره ومني؟
لکه څنګه چې مخکې قهرمان صاحب ویلی چې جناب جلال مآب رئیس جمهور کرزی چې کومه خبره کړې وه زه له هغې سره موافق یم چې په افغانستان کې د صلح کلي د پاکستان او د امریکا بالخصوص د امریکا په لاس کې ده. امریکایان که غواړي چې په آسیا کې خپل نفوذ ولري او دوی له افغانستان له لارې نه خپلې ګټې انتقال کړي نو دوی دې په دې باندې پوه شي چې دوی په افغانستان کې صلح راولي. که چیرته دوی صلح رانه ولي دا خبره ما ایکمبیری د امریکا سفیر ته هم کړې ده چې دوی به خپل مړي هم له افغانستان نه ونه باسي. درې دوی ته واضح خبره زه ورته کوم او تر نه ډارېږم هم نه لکه څنګه چې دومره مړي او دومره وینې په افغانستان کې توی شوي دي دغه کوم نفر چې راوستي ده دا به یو هم له افغانستان نه وځي ځکه افغانانو حوصله نوره ختمه شوې ده. افغانانو خپل حوصله له لاسه ورکړې ده هره ورځ افغانان په دې کې وزل کېږي. دویمه خبره دی پاکستان دا پاکستان که پدی جنگ که خپل منافع لټی نو پدی کې دی منافع نشته دی. دریمه خبر دی پاکستان دی علما او د سیاغي په افغانستان کې فتواګان دی جهاد ورکوي. کچیر د دی دا غواړي چې په افغانستان کې مونږه فتواګان ورکو او ترغوس وزل کیږي افغانان دی دی ګټ دی دوی پلاس کړي. دا هیڅ کله دی دوی پلاس کړي دی. دوی که ځان مسلمان ګڼي او له خدای ډاریږي نو خپل حکومت دی دی ته وادار کړي چې هغه حقوق چې دی خدای کتاب دی خدای رسول په خپلو احادیثو کې ویلي دي چې همسایه څه حق لري هغه دې مد نظر ونیسي او له دې دې اوډار شي چې په دوی باندې به سخترین عذاب راځي لکه دا اوس سیلابونه پکې راغلي دي او څه یې په ګرمۍ وزل کیږي څه یې په سیرابو وړ کی. الله رب العزت به داسې عذاب پہ باندې نازل کړي چې بیا به دوی د خلاصون لاره نه لري. زه فکر کوم چې په افغانستان کې نقش د صلح چې دی هغه د پاکستان او د امریکا په لاس کې ده او کومه د صلح پروژه چې په افغانستان کې شروع ده دا یو پروژه ده د ډالرو. په دې کې هغه افراد لکه اتمر صاحب چې ورته اشاره وکړه داسې افراد شته دي چې هغوی صلح ته وفادار نه دي. صلح له چا سره کوي؟ دښمن له دښمن سره صلح کولی شي؟ چا چې یو بل وزلې له هغه سره صلح کولی شي؟ صلح به درېمګړي مینځ ته راولي. نو په حکومت باندې مې غږ دا ده چې له دغو علماو نه چې هغه بېطرفه دي مونږ په کابل کې 15,110 علما لرو شورا لرو د خدای په خاطر د قرآن په خاطر د دې ملت په خاطر باندې له دې ونه استفاده وکړي. هغه ملایان چې له تاسو سره په دربارو کې ناست دي او له تاسو سره په وزارتو کې ناست دي د خدای په خاطر لغنه لاس واخلي او دغه د جماعتو امامان او خطیبان د مدارسو استادان راوباسي چې دوی نقش په دې کې ولوبوي او دوی د خدای د رضا لپاره خپل غږ پورته کړي له هغو خلکو نه استفاده وکړي چې هغه په ملت باندې زړه سوځيږي. څوک چې په زر زرې موټر کې ناست وي او ایرکنډیشن ورته چالان دي دغه په ملت باندې څه دغه په ملت باندې په وزلو باندې څه لکه بېګا رئیسته والله چې بېګا رئیسته د کابل علما په وینو کې لت پت دي او همدغه غږ دی چې خدای مونږ څه وکړو له ژړا او له فریاد نه همدغه غږ دی چې خدای څه وکړو چې په صلحاو نه پرمونږ نه
شما مطرح کردی نی سخنای رک مطرح کردی این جناب آقای جبار قهرمان با دیدار که امروز با همون مقام که ازشون هم نبردن دارن این مسئله را مطرح بکنن و همین پیشنهاد شما را هم در میان بگذارن. جناب اطمر صاحب، محمد اسحاق اطمر، کارشناس مسائل نظامی و سیاسی هم در استودیو با ما هستن. اطمر صاحب گرامی، یک شنونده مطرح کرد مسئله سفر رئیس جمهور و رئیس اجرایی به بیرون از افغانستان را در چنین یک وضعیت حساس. خب رئیس جمهور خب به خاطر تداوی رفته بود، نمیفهم مسئله چقدر جدی بود. به هر حال رئیس اجرایی همچنان سفر داشت به مصر. این مسائل چقدر میتونست با حضور اینا در افغانستان مشکل را حل بکنه یا آیا بودن از اینا در افغانستان درد را دوام میکرد؟
ببینین مثال های بسیار زنده و در تاریخ بسیار ریزی که کشورها داریم، مثلا تحریه بالیزیا سقوط کرد، وزیر هوا نوردیش استعفا کرد در حالی که مربوط به او هم نبود و امی قسم شما ببینین در کشور حتی زلزله با وجود نه حتی اگه حادثه بشه رئیس جمهور سفر خود فسخ میکنه و یا رئیس جمهوری که در یک سفر است با یک حادثه با یک حادثه طبیعی سفر خود لغو بکنه و به کشورش بگرده. ما فکر میکنم ما مشکلی که در داخل نظام داریم ایست که عدم مسئولیت پذیری است. یک مسئله بسیار مهمی است که چون نظام یک نظام تخصصی و مسلکی نیست با قضایات برخورد مسلکی و تخصصی زبه کنه از او خاطر دوچار چونید مشکل بشید. با پیشتر مثالایی که گفتم نمیخوام را تکرار بکنم، در هر بخش اداره نظام فعلی که شما ببینید مشکلات موجود است. بر صورت من فکر میکنم شما ویدیویی که از طریق تلویزیون ها نشر شد بازدید جناب رئیس جمهور دیدین که با دو تا چکست زیر پایش و با یک پای که دیگه شب در حالت بسته بود اینا رفتن از مریضا اعادت کردن و باور به دادن یک روحیه است به مریض. و با خیلی آرزو داشتم که رئیس اجرایه سفر خود قطع میکرد و بیابد و سر این مسئله ملی بحث میکرد و بر مردم اپدیت میداد که او مردم ما در چی حالت استیم. من امروز از زبان یکی از بزرگواران نبشنام که حالت فعلی با چی است و ما داریم به کجا بیریم و بالاخره آینده با اگر اینمی حالت دوام کنه موقف دولت
جناب اطلسی
ایربی توطئه ها چی است؟
تشکر جناب اطلسی. یک نکته دیگر هم اگر بالاش بحث بکنیم، کمتر از نیم ساعت مانده در این برنامه، اونی که برخورد حکومت افغانستان با اسلام آباد چگونه بوده در چند در اوایل حکومت برهبری آقای اشرف غنی، وقتی که آقای اشرف غنی رفت به پاکستان و مذاکرات تا حد ظاهرا جدی با مقام های پاکستانی و نظامی های پاکستانی داشت، امیدواری ها تا حد در افغانستان زیادتر شد روی این مسئله، مسئله صلح در افغانستان، و مخصوصا وقت مذاکرات صلح روبرو شد و اولین دور مذاکرات هم برگزار شد به طور رسمی، این مسئله امیدواری ها را بیشتر ساخت. حالا دوباره امیدواری ها داره کم شده میره. به نظر شما حالا حکومت افغانستان چی بکنه باید؟ تا به حال به حد کافی فکر میکنم یا حد کافی یا به هر حال تلاش های جدی کرد رئیس جمهور و در کل حکومت افغانستان به خاطر قناعت دادن پاکستان، و ظاهرا دیده شد که نتیجه مثبت دراز مدت نداشت.
قسمی که شما گفتید عرض به ایست که رئیس جمهور تلاش کرد که تا به تانه یک دستور داشته باشه، ولی ما هنوز از طرف پاکستان یک حرکت مثبت و قدم مثبت ندیدیم. قدم بعدی برای آقای رئیس جمهوری خود بود که با دوستان استراتژیک خودی و حضور را جدی مطرح کنند،
که چون هم کرد با آمریکا و چین مسئله را جدی مطرح کرد.
بله، مثلا چین با چین، با روسیه، با هندوستان، با ایران، با ایران مثلا مطرح کنه. قضیه افغانستان ما در دو بود باید ببینیم. بله، عربستان سعودی ما در دو بود ببینیم، یکی که با کشورهایی که ابرقدرت هستند و بیرون از افغانستان مثلا ایالات متحده آمریکا و انگلیس است، و یکی کشورهایی که در منطقه وجود است مثل چین، هندوستان و روسیه. با فکر میکنم نفوذ بیشتری که میتونه این کشورها روی پاکستان بگذاره زیاد مؤثریتش بیشتر است، و همچنین با دوستای استراتژیکی که ایران قرارداد و پیمانهای امنیتی دارن مثل امریکا، ما فکر میکنم آقای غری باید مکلف است که این قضایا را با امریکا واضحا و به طور بسیار جدی مطرح بکنه. فشاری که امریکا بالای پاکستان آورده میتونه، هیچ کشور دیگه بالای پاکستان آورده نمیتونه، و اگر امریکایی ها بارا بازی بیتن و خیمش هم بازی بکنن، ما بهتر است که رای خود روشن کنیم. با باور به امریکایی ها بحران را مدیریت میکنن. امریکایی ها در پی از این نیست که چقدر ما بتانیم امو رقم جنگ یا ظرفیت قوت های خود بلند ببریم یا جنگ محدود بسازیم. اونا در پی اهداف بزرگتر از افغانستان هستند، و این قضیه سبب میشه که پاکستان جز اوربو استراتژی امریکایی ها باشه. من فکر میکنم امریکایی ها حتی حاضر هم نخواد باشن که اینا نیروهای خود بعد از سال 2016 بیرون ببرن، چنانچه اخیراً آقای دیمسی و کمپل ایرا مشوره دادن به امریکایی ها که شما نیروهایتان از افغانستان نکشین، برای از اینکه افغانستان وضع شکننده داره. این خودش میتونه یک بهانه حضور امریکا را در منطقه برای طویل المدت داشته باشه. من فکر میکنم این سطح بازی های سیاسی از ابو ظرفیت رهبری امروزی با یک ذره بلندتر است، و امیدوار هستم که اینا بتانن با دوستای استراتژیک خود قضایا را خیلی جدی مطرح بکنن.
بله،
اگر اینا قضایا را خیلی جدی مطرح نکنن، عواقبی که در منطقه وجود داره باز کنترول ازی سخت خواهد بود برای خود افغانا.
جوانده و سی اتمر صاحب قهرمان صاحب، استاسو پا خبرو که ده مسئله هم یاد است و چی پا دیورستوی که ده طالبانو پا منسکی اختلافات راغلی دی، خصوصا ده ملا عمر ده مرگ تر اعلان و روستا، افغان حکومت لدوغو اختلافات سخه ده سولی ده تنگشت لپره چی استفاده که بلیسی؟
افغان حکومت واقعت هم کچیر خپل اساسی دندو او مسولیتونو ته ځیر سی او لږ و ډیر د خپل په مدیریتي اړخ کې واقعا هم هغه څوک چې ور د کار وي او استعداد ورسره وي دا په کار وګماري، د دغه هرې واقعې د دې هرې پیښې څخه کولی شي د دې خپل ملت په نفع باندې مثبته ګټه واخلي. اول مثبته ګټه دا ده چې نن ورځ په اصطلاح باندې هغه خلک چې د طالب په نامه باندې په دغه سپوپو کې خودجوشه خلک د یو عقیدې لمخي د بل لمخي په دغه کاروان کې یادم لامه محمد عمر د ارتباطات لمخي د بل لمخي په دې اړه کې روان ول. نن ورځ په اغوی ته ډیر خبرې جوت شوې چې ولاد الو بخو پرون شاید د یو قسم فکر کاوي چې واقعا جهاد دی وطن دی دادی. نن دا ورته ثابت شو چې لوبه پاکستان دی او دا ټول په ساتو پاکستان کې دی. کېدای شي دغه ټول خلکو سره ارتباطات نیول سي وای ټول خبرو تاثیر سي وای راغلي وای د خپل کور ته او دغه حالت څخه په اصطلاح باندې دی په مثال باندې نور د مختلفو اته نقطه د فشار کېدای شي چې په خپل او پاکستان باندې نقطه د فشار ځنجوره سوی وای چې حالت په پاکستان کې او پاکستان ته ستر خوږې جوړ کړی وای چې په پاکستان ته چې ماران روزي د بل د وهلو لپاره کېدای شي د امر پر تا باندې استعمال شي دا ستا په ګوت دا ټول په ښه مدیریت باندې ممکن او په ښه په اصطلاح باندې دغه خبره د مشرتابه پورې ممکن او موږ سخت کمبود لرو د مدیریت په جهت کې زموږ مدیریت د سام په شکل باندې موږ چنې ما پک سوي زموږ د ټولو مشکلاتو د حل کلی هغه کورنی اړخ کې چې راواخلي په سالم حکومتداري کې نغښته ده په سالم مدیریت کې نغښته ده که هر لحظه هر دی که موږ ټول په دې باندې قادر سلو کار مو اهلي کار ته وسپاري اوس خو داسې واله تحکیم دی نجار مو وړی د شفاخانې مسول موټاکلی دی نجار هیڅ وخت شفاخانه نشي رابري کولی تر څو یو ډاکټر د شفاخانې په راز کې تعین نه کړي. دغه حالت ته چې د پای ټکی کښې نښول سي په دغه خلکو چې دا اوس یې پیلن لرو موږ به د دغسې بد حالت سره مخامخ
دغسې
په مشکلاتو کښې به ګرفتار لکه دا اوس
تشکر جناب قهرمان صاحب. دو نکته مهمه که در اینجا مطرح شد، یکی درباره عوامل ناامنی ها در افغانستان سپردن اهل کار به اهل کار که چنین نشده به نظر شما به نظر مهمانای عزیز ما در برنامه، و همچنان نکته دیگر که با پاکستان سیاستمدارای ما نتونستن تا به حال کنار بیاین و تمام نگرانیایی که وجود داره بین دو کشور این مسئله را حل بکنن، و در نهایت به گفته جناب آقای قهرمان باید به ملت مراجعه شود. خب حالا ما هم به شنونده های عزیز مراجعه میکنیم، میبینیم که نظریات اونها چی هست. ساعت 4:40 دقیقه به وقت افغانستان است، از این برنامه حدود 20 دقیقه دیگه باقی مانده. چند شنونده را باشون صحبت میکنیم و بعد میگردیم به برمیگردیم به مهمانای خود. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام.
و علیکم
السلام.
به شما هم سلام، خوش آمدین. کی هستین و از کجا زنگ زدین؟
تشکر. ما فواد از شهر کابل تماس میگیرم.
خوش آمدین آقای فواد، بفرمایید.
تشکر آقای مرسان. اول خیلی عملات بزرگ و وحشیانه گروه این عملات محبوب میکنم و به شهداش جهت فردوس و زخماش شما اجر و دربار سلام میخوام. دوم، باید که حکومت با قاطعیت به این دشمنا و به این دشمنان اسلام و قرآن پاسخ بده. قبول بکنیم که عملات بسیار وحشیانه است، حتی با کابل ما بینیم که یک قتلی که 20 دقیقه از تولدش بخشی شد یک دشمن بیرحم بودرز و بعد مشت و هنی بید پاسخ داشته است که صلح و بخونه است با قاطعیت و با سریعت باید که به این دشمنان و به این
تشکر. تماستان را گرفتیم، پیامتان را هم شنیدیم. خب شنونده دیگه روی خط تلفن داریم. سلام علیکم، بفرمایید.
و علیکم سلام، خیر خیراتی؟
من نه ژوندۍ اوسې، مهربانی وکړئ.
خیر اوسې. زما د قهرمان صاحب څخه هغه پوښتنه ده، لکه څنګه چې ته وویل چې حکومت په دغسې وخت کښې باید د طالبانو د دغه اختلاف څخه ګټه اخیستې وای، نو څنګه به دوی ګټه واخلي؟ ځینې کله چې وړم ورځ بله ورځ بله ورځ د سنګین په ولسوالۍ کښې پولیس را ولاړېږي، د یو کور والا ته وایي ته به د دغه سره څخه نه وځې، که ته هم دا مرموی ورېږې، که ته ووایه چې زه ستا بستري سوځم، کله چې هغه را وځي دی را ولاړېږي بیا بستري سوځي، نو کله به د دې خلک د دوی د غور څخه مثال تصویر شي.
ډېره مننه ستاسو نظرت مندوی اوریدلی، اتمن به ځواب ورته وایي، ځان سره به یاداشت کړي. بل اوریدونکی هم په لاین کې دی، دته هم ورځو چې زیات انتظار پاتې سوی. بله، مهرباني وکړي. ازادي راډیو د ترشنه اسمان لاندې پروګرام.
با سلام مجدد خدمت شما و همکارانتان. من از مولوی صاحب صحبتی کردم در رابطه به فرهنگ. فرهنگ تجاوز ببینیم در افغانستان از فرهنگ تجاوز نیست، فرهنگ تجاوز توفی عرب جاهلیت در افغانستان از امروز همه کشتارهای قومی اینا جنگ قبیلهی خود عرب 1400 سال پیش در افغانستان حاکم از ما افغانستانی که تا به حال تلاش داریم به گرد یک قانون که جمع شویم که یک ملت شویم. علتش این است که ما فرهنگ عرب در اینجا فرهنگ جاهلیت حاکم است. دیگه موضوعی که قرآن عظیم شان موضوع فضائل اخلاقی اجتماع را تشکیل میده، نه موضوعات علمی را بلکه علمی را رهنمود میده. شما ببینید خودتان پیغمبر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگه بوی صد متمم مکارم اخلاق، ما معبود شدیم تا فضائل اخلاقی را در اجتماع به اکمال برسانم. بناهن قرآن عظیم شان خودش تاکید میکنه آیه سوره الرحمن آیه 33 را شما باز برین، آیه 33 میگه شما در پای علم برید تا با اون چیزی که در روی زیر زمین در سر آسمانه تا به او دسترسی پیدا کنید. حال جناب مولوی صاحب شما تانستین خودتان این مولوی دینی قرآن هستین، کدام فرمول کشف کردین شما؟ آیا شما می علم تکنولوژی که در این جهتی دستاورد کدام ملا یا مولوی یا فرد میکنم کدام روحانی است؟ نه، اینا باید فضائل اخلاقی رو شما در اجتماع رشد بدین. امروز ظلم در افغانستان است، فساد در افغانستان است. و یکی دیگه هم شما قرآن انحصاری به خود تشکیل ندین. یک جای در قرآن عظیم شان اهل ذکر آورده بس دیگه، تو نگفته قرآن خدا میگه نا انزلنا قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. کسی که تعقل میکنه تفکر میکنه، ما قرآن به او روان کردیم که کل انسان ها را خداوند میگه که ما انسان ها کرامت داریم و لقد کرمنا بنی آدم، همی کرامتش عبارت تعقل و تفکر جوانمردیش است. شما این انحصار اگر نسازین دین کار بسیار مقبولی است، کار بسیار خوبی است. این می موضوع
تکرار است. تشکر اختری صاحب محترم. خب شنم دیگه امروی خط تلفن هست فکر میکنم بله هستن، تلفنشان قطع نشده. سلام علیکم، بفرمایین. برنامه زیر آسمان کبود رادیو آزادی است.
سلام علیکم، تنگ جوری بخیره.
من نشونده و سمیروانی
روردانا در طول گرفران را جیب زده هلمان نویلات اگر جوت و رسالی که سای سرفتان هستیم.
من نه ژوندې وسستاس نظر واوریدل سو دغه مؤخری اوریدون کې وو نور اوریدون کې متاسفانه چنه سره خسته لسکه چې وخت کم دی ورزو ملمنوته قرمن صاحب د اوریدون کو څو پښتنې تاسو ته راځي و تاسو به هم من دغه پښتنې ځان سره لیکلی و کې دوی ته تاسو جواب وایست
د څنګه څنګه چې دا ورور شکایت ترلو دی د پرسونل په حق کې واقعتا دا بیرته خبره دی تر هغه چې ضابط مدیریت دی که مدیریت په ټولو ارسو کې واقعا سم مدیریت اوسي چې دغه ټول مشکلات د حل لارې لري دغه ټول حلیدای شي موږ چې دا اوس پیلن په مشکلاتو کې سره گرفتار یو زموږ فشار پر حکومت باندې همیشه دادی او دوی ته مخواستم دادی په اصطلاح باندې چې مدیریت اړخ مې اصلاح کړي کېدای شي موږ د ټولنې ټول تقریبا 50 په ساده مشکلات چې په کورنۍ اړخ پورې اړه لري کېدای شي دا حل کو ش بستر په کور کې داخل ش مدیریت بیا دا ورته هم په خپل وجود کې پیدا کړي چې د منطقې په سطح او د پرامنطقې په سطح چې د کومو مشکلاتو سره موږ مخامخ یو هغوی ته هم د حل لارې پیدا کړي. وخت چې مدیریت په اصطلاح باندې په کور کې ناتوانه سو په کور کې ګډوډي ده او چې په کور کې ګډوډي بیرونی منطقې او پرامنطقې ته ډېر ساده ده چې زموږ دغه ګډوډي څخه بهره پورته کړي او خپل لاس په ډېر اسانی باندې راوغزی موږ په کټ زاب مدیریت لرو کچیر موږ هر ډول لازم پر دې باندې قادر سوچ سالم حکومتداري ته مولا خلاص کړل زما باندې باندې باور دی چې موږ په ټولو مشکلاتو باندې پښلا بر لاس پیدا کو او دې ټولنې ته به سم سمکې او قرار والی راول.
تشکر، زنده باشین. خب حالا به جناب مولوی صاحب برمیگردیم. آقای اختری صحبت های با شما داشتن مولوی صاحب محترم، خیلی مختصر بعد با آقای اطمرم صحبت خواهیم کرد و بحث نتیجه گیری خواهیم کرد.
ما قسمی که برای شما معلوم است که سر فرهنگ گپ زدیم، من نمیفهم که ما مقصد اختری صاحب چی است. آیا ما قرآن به خاطر منافع شخصی خود گشتاندیم، به منافع شخصی را زی استفاده کردیم و یا خیر؟ در این خود ما بگفت از نفهمیم، یکی فرهنگ است یکی علم است. این طالر فرق بین فرهنگ و بین علم کردن هم تو فرهنگ به این معنی اینها گفتن که فرهنگ عربا، آیا فرهنگ عرب ها جنگ است؟ امروز ما شما میبینیم سعودی را، در سعودی جنگ هست. در طول تاریخ ما شما دیدیم یا عرب ها را دیدیم که اینها جنگ کرده بود، ولی که امروز که منافع غرب در آنجا حفظ میشود، به خاطر منافع غرب در اوج امروز جنگ ایجاد شده. جنگ که در افغانستان 35 سال ادامه داره، آیا این فرهنگ عرب ها بود؟ این فرهنگ عرب ها شده نمیتونه. یا جنگی که در مقابل روس ها صورت گرفت که جهاد بود، آیا این فرهنگ عرب ها بود یا ای یک جهاد بود؟ البته تو ذهنت باید پاک کنی، مطالعه مطالعه درست باید بکنی، نه باید سر قرآن اعتراض بکنی، نه باید سر علما اعتراض بکنی. اعتراضات بجای است. ما که فرهنگ صحبت میکنیم به این معنا، امروز یک رسانه ما این طور موضوعات را بحث نمیکند که اطفال تربیه درستر، مثلا اطفال ما چه قسم مکتب میرون، چه قسم تربیه داشته باشد، از این چیز، از این موضوعات بحث بکنه، یا مثلا سریال های را که جور میکنند، یا به اصطلاح یک موضوعات را که اینها بحث میکنند. در 24 ساعت یک ساعت ما موضوع دینی را بسیار کم تلویزیون ها میبینیم، بلکه یا موضوع دینی نه، جدا ما از موضوع دینی، اخلاقیات، ضد فساد، ضد فساد اداری، ضد تروریسم، یا هم ضد مواد مخدر، این طور موضوعات از یک رسانه هم ما موجود نداریم. بناهن موضوع از فرهنگ ای است که باید برای مردم این طور یک چیز جور شود، ساخته شود که مردم از او عبرت بگیره، بر ضد جنگ یک چیز ساخته شود که جوانا از جنگ دست بگیره، بر ضد بد اخلاقی. یعنی این فرهنگ به این معنا که مردم در افغانستان زنا بکنه، فرهنگ به این معنا که مردم لوچ بگرده، فرهنگ به این معنا که مردم بد اخلاقی بکنه، فرهنگ به این معنا که اطفال بخیده، پدر مشرک بگه، پدر کافر بگه، پدر بکشه، یا فرهنگ به این معنا که عرب یا پاکستانی بر بگه که تو پدر بکش که او در دولت کار میکنه، این خو فرهنگ نیست برادر عزیز. باید فرهنگ با قرآن فرق بتی، فرقش باید بشناسی. نه که قرآن برای خود راجی میکنی، یک توهین به یک آیه، تو خودت گفتی که فسالو اهل ذکر بدون یزی، دیگر آیه در باره علما نامده. بی به یک آیه چی به جز یک قر، به یک جز یک آیه قرآن که توهین انسان بکنه و اسلام خارج میشه. تو بسته به یک آیه قرآن که در باره علما نازل شده، به او قدر به سبک سیل میکنی که در باره شما نازل شده. بنا ان عرض ما بر برادری می است که پس کلمه ته درست تر بخوان، و از ای طور ذهنیت اگر داشته باشی، از این طور ذهنیت منصرف شوی.
جناب مولوی صاحب، نظرتان را شنیدیم، پاسختان را همچنان، و حالا فرصت کوتاهی داریم به نتیجه گیری همین بحث. خیلی کوتاه جناب اسحاق اتمر میخوایم از شما بپرسم که در کل حالا گام بعدی حکومت افغانستان چه باید باشد در معامله با پاکستان، در اصل که خب همیشه انگشت انتقاد در پاکستان نشانه گرفته میشه، برخورد بعدی حکومت افغانستان در این قسمت چه باشد به نظر شما؟
مشکلاتی که دولت افغانستان در درون خود داره یک بحث جداگانه است. آبادیم سر سوال مشخص شما با این که قدم بعدی برای مذاکرات و یا برای عکس العمل این چنینی که ما مواجه هستیم، دولت افغانستان باید چی موقف بگیره، یک مسئله بسیار جدی است. با فکر میکنم دولت افغانستان با کشورهای منطقه و همچنین با دوستان استراتژیک خود این موضوع را جدی مورد بحث قرار بده و استراتژی خود را روشن بسازه در قسمت صلح. با فکر میکنم بهترین رایی است که دولت افغانستان از پاکستان بخواه و شواهدی که از این دو انفجار به دست داره و اسناد که در گذشته ها به دست داره، اول با طرف پاکستانی را مطرح کنه و از اونا بخواه که عوامل اصلی که شما ببینین در یک چیزی که بسیار بعد از برگ بلاور واضح شد و این بود که شورای کویته در پاکستان شورا را دایر ساخت و ملا اختر منصور را باعث امیرالمومنین انتخاب کرد. یعنی این قضیه در پاکستان اتفاق افتاد. ملا حسن رحمانی زبانی که با رسانه ها مصاحبه کرد از کویته پاکستان مصاحبه کرد و برگ بلاور که صورت گرفت در یکی از شفاخانه های نزدیک کراچی بود، این چیزیست که رسانه ها بگه. عکس العمل ها هم آقای بلایعقوب هم در پاکستان ثبوت شد که موجود است، در زاکر قیوب زاکر هم در وجود است، اثر رهبانی در وجود است، بلابدار نیازی هم در وجود است، تمامی رهبرهایی که شما ببینید بلایعقوب هم وجود است، کل از اینا در پاکستان حضور دارن. دولت افغانستان دو کار باید بکنه، یکی که نویت برگ بلاور از پاکستان بخواه. هرچی نبود بلاور یک طبع افغان بود و او پنج سال یا پنج و نیم سال امیرالمومنین بود در اینجا. با فکر بکنم افغانستان این را به نیست یک دعوا مطرح بکنه، به نیست کسی که از یک طبع افغان حمایت میکنه، این را باید از پاکستان بخواه که چگونگی برگ بلاور از پاکستانی ها توضیح بتن و در پالی ازی از پاکستان بخواه که توریست هایی که امروز سبب فروریختر خونهای افغان های بیچاره و بیگناه بشن، این را پاکستان باید پاسخ بکنه و جواب بگه که این توریست ها را در پاکستان اینا سیف هیون برشان جور کرده و اون را حمایت
میکنم. تشکر جناب اسحاق احمد، کارشناس مسائل نظامی. همچنان خیلی کوتاه جناب عبدالجبار قهرمان و زغولسی جرگر، نظر شما را هم میخوایم در این باره که پیشنهاد شما مشخصا به حکومت افغانستان چه هست. پیشنهاد آقای اطمر خویی بود که با پاکستان مذاکرات جدی و جدیتر انجام بده. پیشنهاد شما به حکومت افغانستان برای جلوگیری از این وضعیت چه هست؟
زموج مشکل، اساسی مشکل د حل لار داده چې یو ډیر رښتینی او سپین بربند لوت سیاست باید مطرح شي. موږ ته مشکلات را پیش د پردی څخه دي. زموج کورنۍ مشکل نه دی او نه زموج تر مابین جګړه ده. زموج مشکلات لوی برخه جګړه پردی خلکو منطقې په ساته او د پرا منطقې په ساته خلکو راوړې ده. زموج مشرتابه ته په کار دي کچیری غواړي د خپل ملت و غمیس ته د پای ټکی پیدا کی، نور باید هر څه مستند کی. د استناد په لرلو سره په اصطلاح باندې مسائل باید لوڅ بربند کی. نور باید دغه ډیپلوماسي و د شپشپ د حالت او باسی پاکستان ته هم لوڅ ویل چې پاکستان بسته په اصطلاح بازی بازی نونه بریش بابا بازی 15 د ښکال دي د وینو په امام کې غټه کړې د پردی په خوله باندې چې پردی 15 روپۍ درته درکې او تزما په کور کې جنگ شو لاور ساتي. نور زما و غمیسته د پای ټکی شیر دا او کې نه زه هم جز شارک بل لار نه لرم. خپل ټول ملت برابر راجم کم یو لوی اجماع دی راوغواړي ملت سره دی ښیر چې ملت پاکستان او منطقه او پر منطقه مو نه پرېږدي. دوی خبرې دي، یا ور تسلیم سي او یا قاطع تصمیم ونیسي چې د حل لاره پیشنهاد د کجا خوله پسوک جوړه کړو.
موقف جدی در مقابل پاکستان و سیاست بدون پنهانکاری.
بله مولوی صاحب، ستاسو نظر که چیرې روا خو په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره څه کول پکار دي؟ تاسو مخکې هم اشاره وکړه چې افغان حکومت په دې برخه کې دینی عالمانو ته شاګر زولې ده او د دوی له رول څخه زیاته استفاده نه کوي. که تاسو اوس خپل پیشنهاد راته وایست چې څه کول پکار دي؟
زما پیشنهاد د حکومت رهبرانو ته دا دی چې باید دی له دینی عالمانو نه چې هغه په کابل کې موجود دي له هغوی نه درسته استفاده وکړي. در یو موضوع، دویم موضوع دا ده چې باید امریکایانو سره لوڅې خبرې وشي او دې ته دوی اړ باشي چې دوی په پاکستان باندې فشار راوړي او پاکستان دې ته تابع کړي چې له افغان حکومت سره د صلح په ارتباط باندې همکاري وکړي او په افغانستان کې صلح راشي. دریم پیشنهاد مې دولت ته دا دی، هغه کړۍ چې هغه استخباراتي کړۍ دي هغه له خارج له مرز نه راځي، د هغوی تعقیبول، د هغوی دلته د هغوی اعمال او هغه خلک چې دلته دوی ته دوی سره همکاري کوي، دوی تیراولي، دوی سره هر قسمه کومک کوي، مالی کومک کوي، نور کومکونه کوي، د هغوی تعقیبول او په دینی مدارسو په دغه کې په پانتونو کې چې کومې کړۍ د ځوانانو د ذهنو د خرابولو لپاره کار کوي باید دوی تعقیب شي او عدلي او قضایي ارګانو ته وسپارلی شي. په دې اساس کې مونږ کولی شو چې د علماو سره دوی یو شي او علماو نه استفاده وکړي، نو په افغانستان کې دایمي صلح راځي.
زنده باشین. تشکر جناب عبدالجبار قهرمان از ولسی جای افغانستان، محمد اسحاق اطمر کارشناس مسائل نظامی و سیاسی، مولوی عبدالبصیر حقانی رئیس شورای علمای کابل که در این برنامه ما را همراهی کردین. من امید مرزبان و همکارم سالم محمد صالح حالا با شما خداحافظی میکنیم. برنامه های رادیو آزادی را تا ساعت 7 بشنوید. پس از ساعت 7 برنامه های رادیو آشنای صدای آمریکا قابل دریافت هستند. و یک بار دیگه تشکر از شنونده هایی که از طریق اس ام اس، تلفن ها و همچنان صفحه فیسبوک ما را همراهی کردن و نتونستیم تمام پیام های شما را پخش بکنیم به خاطر کمی وقت. و یک چیز دیگه که به یاد شنونده ها باشه و اینکه نظریاتی که در این برنامه ابراز شد همه نظریات شنونده های رادیو آزادی بود، نه نظر رسمی رادیو آزادی.
آن کی می شود؟ های با یک تن آن کی می شود؟ این وطن به ما وطن کی می شود؟ این وطن به ما وطن کی می شود؟ گر نباشد از تو هم این سرزمین، گر نباشد از تو هم این سرزمین، خانه آباد من کی می شود؟ خانه آباد من کی می شود؟ بیش از این دگر مرا مزن، میزنی بزن سخن بزن، بیش از این دگر مرا مزن، میزنی بزن سخن بزن، یک کلید خانه پیش تو، یک کلید خانه پیش من، یک کلید خانه پیش تو، یک کلید خانه پیش من. صدای عشق میرسد برای تو برای من، صدای عشق میرسد برای تو برای من، خدای کیست جان من، خدای تو خدای من، خدای کیست جان من، خدای تو خدای من. سرود سبز همدلی صلای عشق میزند، که تا گلای تو شوم، که تا شوی صدای من، که تا گلای تو شوم، که تا شوی صدای من. باغ می کشد ترانه ها یکی یکی، یکی برای دوستی، یکی برای زندگی، یکی برای دوستی، یکی برای زندگی. شکفت باد یاسمن، خجست باد این وطن، ترانه های نسترن، یکی به تو یکی به من، ترانه های نسترن، یکی به تو یکی به من. بیش از این دگر مرا مزن، میزنی بزن سخن بزن، بیش از این دگر مرا مزن، میزنی بزن سخن بزن، یک کلید خانه پیش تو، یک کلید خانه پیش من، یک کنار باغ نسترن، یک کنار باغ یاسمن، یک